راتک بهاله ول دی. اوس هم د کورنۍ او رسپانو اداریو ترازو چې مهمه برخه د اسلام آباد نه رابیا اکرم خان بیانوي.
د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه په کراچۍ کې د خارجه چارو په حق له د یو غونډې په حال لیکي چې دغه پروګرام کې هغه مهم غړي لکه خورشید کسوري، حنا ربانیکر او سرتاج اسیس موجود وو چا چې د خارجه دفتر په حق له مهم کردار لوبولې دي. ورځپاڼه وایي چې دغه غړو په خپل وخت کې د پاکستان نمائندګي نړۍ کې کړې ده. ورځپاڼه تر مخه په دغه غونډه کې د پاکستان د خارجه چارو پالیسۍ، قومي سکیورټي په حق له فیصلو، اسټیبلشمنت او اولسي ادارو په اړه خبرې اترې وشوې. ولې د یو خبرې کمې مخې ته راغلي دي چې تر دې دمه داسې تګلاره نشته پاکستان څنګه د ترکیې په لور مخ په وړاندې لاړ شي. د ورځپاڼې په وینا په دې موقع د حنا ربانیکر وینا وه چې هندوستان سره د تجارت په لور پرمختګ وشي او د افغانستان سره د ښه کاروبار لپاره امنیتي اړیکې هم هوارې شي، ځکه چې د پاکستان او افغانستان تجارتي اهمیت ډېر زیات دی. ورځپاڼه اخیره کې لیکي چې بلخوا پاکستان د چین په حیث یو ښه ملګری لري. ورځپاڼې تر مخه چې د پاکستان خارجه پالیسي د اولسي اثر نه زیاته د عسکري اثر لاندې ده، ځکه ضروري ده چې د پاکستان سیاسي پارټیانې او پارلمان ځان د دې جوګه کړي چې مخ په وړاندې لاړ شي او ښه پالیسۍ په جوړولو کې خپل کردار ولوبوي. وحدت ورځپاڼې خپلې اداریه د هندوستان مداخلت په اړه د سرتاج عزیز په څرګندونو لیکلي ده. ورځپاڼه لیکي چې د وزیر اعظم د کامی سلامتی او خارجه امورو مشیر سرتاج عزیز ویلي دي چې هندوستان کې د مودي حکومت جوړېدو نه پس پاکستان او هند اړیکې د تاوتریخوالي ښکار پاتې شوي دي او هند پاکستان کې ترهګرۍ خوروي د کم چې مطلق ثبوتونه راټول کړي دي او دا به ملګرو ملتونو ته ورکړی کیږي. ورځپاڼه لیکي چې موجوده حکومت په اقتدار کې د راتلو وروسته دا کوشش کوو چې ګاونډي دونو او خصوصا هندوستان سره خپل تعلقات ښه کړي، خو د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي او د هغه د کابینې وزیران د کرکې، نفرت او د دړکو څخه ډک بیانونه جاري کوي چې ورسره صورتحال نور هم توجن کیږي. ورځپاڼه لیکي هندوستان که پاکستان کې د ناکرارۍ او بدامنۍ پیدا کولو او په پوله د تاوتریخوالي د رامنځته کولو هڅې کوي، نو باید دا خبره دې هم یاد وساتي چې کله پاکستان ناکرارۍ سره مخ وي نو د ګاونډي هیواد په توګه هندوستان کې هم امن او ثبات نشي راتلی. نو نړیوالې ورورولۍ ته هم پکار دي چې سیمه کې د هندوستان د جاري نوټس واخلي. اداري اخیره کې لیکي چې ستونزې تل د یو بل په نظر د ځان پوهه کولو او خپل منځي مذاکراتو له لارې هواریږي. جنګ ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي د اټک د پیښې نه پس جیلم یو سیمه کې په سکول کې ډینګي د مخنیوي سپرے کولو له وجې 1500 زده کوونکي متاثره شوي دي. اداري وایي دا سپرے دومره زهریله وو چې کمی زده کوونکي ابتدایي علاج نه پس کورونو ته لیږل شوي وي، هغې بیا هسپتال ته راوستل شوي دي. اداري مخکې لیکي سوال دا پیدا کیږي چې سپرے خصو نه مخکې ضلع انتظامي د صحت نړیوالې عالمی ادارې د شرطونو مطابق سپرے ولیوانه خصو. ادارې په وینا دا بد انتظامي ده، بې احتیاطي او مجرمانه غفلت دی. د دې مکمل تحقیقات پکار دي او د دې ذمہوارانو خلاف سخته کاروایی پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. گلپ نیوز ویب پاڼه لیکي باید چې د پاکستان ولسی حکومت د ولستونزې پر وخت حل کړي. او بیا نیټو په خپل یو خبر پاڼه کې ویلي چې اتحادیانو د افغانستان د بیا رغونې فند ته د 200 میلیونو امریکایي ډالرو ورکولو ژمنه کړې. د دواړو مقالو مهمې برخې د اسرار عالم مومن ناورو.
گلپ نیوز ڈاٹ کام ویب پاڼه لیکي په لاهور کې د خوراک څانګې لخوا په ریسټورنټونو او نورو ځایونو چاپی وهل چې دا رنګ د معیاري خوراک خرڅول یقیني کړي او په اسلام آباد کې د سکولونو په فیسونو کې د اضافه پر ضد د میندو پلرونو احتجاج د دې خبرې عکاسي کوي چې پاکستانی ټولنه کې بدلون را روان دی او تر ټولو مهمه دا ده چې دا بدلون برقرار وساتل شي. خو پاکستانی ولس ته چیلنجونه ورځ تر بلې زیاتیږي او د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ حکومت پر وخت دغه چیلنجونو په حل کولو کې پاتې راغلي. پښتانه دا راپورته کیږي. مسلم لیگ نون چې د 9 کلونو راهیسې په پنجاب کې حکومت لري، په لاهور کې د غیر معیاري خوراکونو له خرڅولو ولې ناخبره وو؟ په عین حال کې د کرپشن د مخنیوي ادارې په کراچۍ کې یو شمېر سیاستوال گرفتار کړي دي، خو زیاتره وایي چې دغه ګام د پوس په وینا اخیستل شوی. پر دې سربیره په تیرو کلونو کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو ترسره کولو سره اهم په پاکستانی ټولنه کې د پوز مقبولیت زیات شوی. د مقالې کې په خبره یوازې د پیپلز ګوند او متحده قومي موومنټ غړو لنیولو سره کار نه کیږي او لا هم ډیر څه کول پکار دي. د ده په خبره د نورو سیاسي ګوندونو په غړو د لګیدلو تورونو هم باید پلټنې وشي. په مقاله کې راغلی دي په کار ده چې د پاکستان ولسی ادارې پیاوړې کړل شي، ځکه چې اوس هم پاکستاني ولس د پوځي مشر راحیل شریف پر لور ګوري. بلخوا د ناټو لخوا په یو خبر پاڼه کې راغلي دي آسټریلیا، بلجیم، کانیډا، جرمنی او نیدرلینډ د افغانستان د بیا رغونې فند ته د 200 میلیون امریکایي ډالرو ورکولو ژمنه اعلان کړي. لدی مالی مرستې سره بعد افغانستان د توانایي ملي مرکز یا نېشنل ګریډ پیاوړی شي او دارنګ لدی سره بعد هیواد ملي دفاع او امنیتی ځواکونه د دې جوګه شي چې د ډیزلو په وسیله د پیدا کیدونکو ګران بیا تیلو پر ځای د توانایي ارزانه وسیلې وکاروي. د توانایي دغه وسیلې به دوامدار هم وي. دغه 200 میلیونه ډالر چې ایشیایي ترقیاتی بینک به یې د نظم چارې پر مخ بیایي، د دې بینک کنټری ډایرکټر وایي لدی توانایي سره بعد افغانستان اقتصاد ډیر ښه شي او همدارز په بهرنیو مرستندویو هیوادونو به یې تکیه کم شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه په خپل یو رپورت کې لیکي چې جرمنی دغه هیواد ته د ورتلونکو پناه غوښتونکو لپاره نوي اقدامات متعارف کړی دي چې پکې آسټریا سره په پوله د سفری دستاویزاتو پلټنې او په ټول یورپ کې د پناه غوښتونکو برابر ویش دی. د دغه لیکنې مهمې برخې زموږ د همکار مجید بابر ناورو.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په خپل یو راپور کې یورپ ته د راتلونکو مهاجرینو موضوع راغستې ده او لیکي چې جرمني خپل هیواد ته د مهاجرینو د ورتګ محدودولو لپاره آسټریا سره په خپل پوله سره نوي اقدامات متعارف کړي دي. د دغه هیواد د داخله چارو وزیر تیر ورځ ویلي چې په دغو اقداماتو کې کېدای شي د سمودي لپاره د ریل ګاډو په تګ راتګ بندیز ولګول شي. هغه زیاته کړه چې د دې ګامونو اخیستو مقصد دا دی چې جرمني ته د ورتلو پناه غوښتونکو پلټنې د یو ضابطي د لاندې وشي. تیر ورځ په برلین کې د دغه اعلان نه پس د امیګریشن او پاسپورټونو د پلټونکو چارواکو آسټریا سره په پوله خپل لومړی دفتر پرانیستو. د راپور له مخه د جرمني لخوا دا اقدامات په داسې حال کې اخیستل شوي چې نن به د یورپی یونین د غړو هیوادونو د داخله چارو د وزیرانو په یو غونډه کې په هغه تجویز غور کیږي چې څنګه دغه څه د پاسه یو نیم لک مهاجرین په غړو هیوادونو کې وویشي. بلخوا د جرمنی د پولیسو وفاقي ادارې ویلي دي چې دوی آسټریا سره په پوله خپل دستې په دې مخازه پردای کوي چې جرمنی ته د هغو پناه غوښتونکو مخه ونیسي چې ورسره پوره سفری دستاویزات نه وي. دا مهال د آسټریا او جرمنی ترمنځ د ریل ګاډو تګ راتګ د 200 غنټو لپاره معطل کړل شوی دی. د جرمنی وزیر داخله تامس ډی میزری وای چې د دوی هیواد به د پناه غوښتونکو د قامی او یورپی یونین د هغه تګلارې پوره پوره احترام کوي چې د ډبلن قانون په نوم یادیږي چې له مخې هر پناه غوښتونکي باندې لازم ده چې هغه یورپی هیواد کې د سیاسي پناه درخواست ورکړي چې کوم هیواد ته په لومړي ځل داخل شوی وي. ښاغلی میزری خبریالانو سره په خبرو کې واضح کړه چې پناه غوښتونکي باید په دې پوه شي چې دا د پناه غوښتونکو خوښه نه ده چې د یورپی یونین هیوادونو کې چرته غواړي هلته ولاړ شي.
زموږ همکار مجید بابر به اوس راځو یوې بلې لیکنې ته. په فارن پالیسی مجله کې د افغان ډیپلومیټ اشرف حیدری لیکنه خپره شوې چې پکې هغه په نړیوالې ټولنې غږ کړي چې د افغانستان د بیا ودانې ژمنې دي پوره کړي او د دې لپاره دې وسایل بیل کړي چې په دغه هیواد کې تلپاتې سوله او ثبات راشي. د دې لیکنې مهمې برخې په امیر ساحل ناورو.
په امریکای فارن پالیسی مجله کې افغان ډیپلوماټ پر امریکا د 2001 زیږیز کال د سپتمبر بریدونو 14 کلونو پوره کېدو په تناظر کې اوږده لیکنه کړې. دی وایي افغانستان له 1999 زیږیز کال راهیسې د نیابتي جګړو مرکز دی. د ده په خبره په دې کې هیڅ شک نشته چې افغانانو په خپل اوږد تاریخ کې تل په مړانه د بهرنیو حمله کوونکو یا ځواکونو پر ضد مبارزه کړې، خو د سړې جګړې پر مهال ورته زخت تاوان ورسید. کله چې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه له افغانستان ووتل، نو افغانانو تمه لرل چې امریکا او د هغه مسلمان ملګري هیوادونه یعنی سعودي عرب او پاکستان به د افغانستان د ثبات او تر جګړې وروسته د بیا ودانۍ کار کوي، خو امریکا وخت لمخه افغانستان پریښود او په بشپړه توګه یې هغه هیواد له پامه وغورځاوه. حیدری لیکي پاکستان تر ډېره بریده په دې کې بریالی شو چې د طالبانو په جوړولو په افغانستان کې خپل ستراتیژیک اهداف ترلاسه کړي او چې کله طالبان پر کابل واکمن شول، نو د القاعدې ډلې مشر اسامه بن لادن ته یې پناه ورکړه. همدا لامل دی چې په 2001 زیږیز کال کې القاعدې پر امریکا لوی برید وکړ. تر دې وروسته چې امریکا او نړیوال ملګري یې افغانستان ته ورغلل، نو هغه وخت امریکایي ولسمشر جارج دبلیو بوش ویلي ول چې هیواد به بیا افغانان یوازې نه پرېږدي او چې خپل ماموریت یې نوي ترسره کړی تر هغو به ژمن وي او بیا به د 1990 زیږیزې لسیزې تېروتنه نه تکراروي. حیدری وایي امریکا چې د افغانستان د بیا ودانۍ ژمنه کړې وه هغه یې په بشپړه توګه پوره نه کړه. که څه هم هغه هیواد په افغانستان کې ډېر کارونه وکړل، خو د 2014 زیږیز کال په پای کې له افغانستانه د نړیوالو جنګي ځواکونو تر تګ وروسته په هغه هیواد کې د امنیت وضع خرابه شوې ده. دی وایي درې داسې مهم لاملونه دي چې د افغانستان امنیت نور پسې خرابوي. یو دا چې د افغانستان حکومت دا وړتیا او صلاحیت نه لري چې په سم ډول ولسته خدمات ورسوي. دویم، په افغانستان کې اوس هم ادارې نه دي جوړې او پوځ او پولیسو ته نړیوالو هومره توجه نه ده ورکړې چې په کار وه. کله چې امنیت نه وي د بیا ودانۍ کارونه یا ورو کیږي یا هیڅ نه کیږي. دریم، د ناامنۍ له کبله د نشه یي موادو نړیوالو قاچاقبرانو د هغه هیواد د اقتصاد بیا جوړېدو مخنیوی کړی دی. حیدری وایي د افغانستان د بې ثباتۍ دې مهمو وجوهاتو د منځه وړلو لپاره نړیوال ټولنې ته پکار ده چې کافي وسایل په کار راولي او تر راتلونکي یوې لسیزې د افغانستان مرسته وکړي چې هغه هیواد پر خپل ځان تکیه شي. د ده په اند افغانستان په داسې سیمه کې پروت دی چې ګاونډیانې د ورانولو هڅه کوي. له دې هیواده بهر د وسلوالو ځالې باید ختمې کړل شي. د حیدری په خبره د وسلوالو دا وړتیا چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه کوي په پاکستان کې د سخت دریځو د بېخبینایي انفراسټرکچر سره تړلې ده. په هغه هیواد کې خلک استخدامیږي، د سخت دریځې فکر ورکول کیږي او د وسلوالو په توګه روزل کیږي او بیا افغانستان ته استول کیږي چې هلته بریدونه وکړي. په فارن پالیسی مجله کې افغان ډیپلوماټ اشرف حیدری زیاتوي بل خبره دا ده چې هغه هیوادونه چې پکې نشه یي مواد کارول کیږي باید په سیمه ییزه توګه د دې موادو د قاچاق مخنیوي لپاره کار وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوسم. راځو 19 پروګرام د تاریخ پاڼې ته. نن په دې پروګرام کې د پېښور کیسه خوانی د شهیدانو په اړه معلومات درکو. څوک چې په 23 اپریل 1913 کال کې د انګریز په وس د لاسه په ناتر سره ډزو کې مړ شوی وو او د یوې سیړنې تر مخه دغه د مړو شمېره د 200 نه زیاته وه. هر اونۍ د خبرونه ستاسو لپاره د مشال ریډیو خبریال خالد خان جوړوي.
گران اوریزن کو دا خیبر پختونخوا ستر خار پیښور کې کیسه خانه بازار به مو لیدلی وي او که چیرې لیدلی مو نه وي نو دا به مو خامخا اوریدلی وي چې دغه بازار د پختونخوا د ټول نزول او تاریخي بازار دی. چرته چې د انسان جون سره تړلې هر قسم سامانونه ملاويږي او دا هر څه د پاره بیل بیل واړه او لوی بازارونه دي. کیسه خانه بازار کې د کابلې دروازې سره نږدې یو وړوکی بودکې جوړ شوی دی چې دواړو اړخونو ته تنگ او واړه بازار دارونتا لاری اوتی دی. هم دا غزیتا دا شهیدانو چوک ویلی شی کم چی دا 23 اپریل 1913 دا هاگا شهیدانو پایات که جول شوی دی چی دا انگریز فوز پا ناتر سردزو وجل شوی او تپیان شوی و ویلی کی گی چی پیخور که دا انگریز سرکار خلاف لومبه سیاسی مبارزه هم دا داغ پیخ رستو پیل کی گی او پا داغ پیخ که دا خدایی خدمتگارو سره سره دا کانگرس خلافت تحریک او عام وگری شهیدان شوی او ټپیان شوی وو. نن زمونږ د پروګرام موضوع د کیسه خانه بازار کې دغه د شهیدانو چوک دی او د تاریخ کتابونو او استادانو سره د باز پرانا کې به دغه معلومات درکو چې په دغه پیښه کې څومره خلک مړه او بیا کوم داسې حالات وو چې انګریز سرکار په دې مجبوره شو چې په سونو بیګنا خلکو ناتر سډزې وکړي. دا پیښور خار په حق له ویل کیږي چې دا د جنوبی ایشیا د ټول نزور او لرغونی آباد خار دی چې خوشه 2500 کال زوړ تاریخ لري او د منځنی ایشیا او هندوستان په منځ کې د خیبر په دره کوم قافلو او کاروباری خلکو مزل کولو نو د دمې لپاره به ډومبي او اخیری پړاو هم پیښور او دا تاریخ کتابونه لیکي چې دا پیښور کې سخانه بازار تاریخ هم دومره لرغونی او د اهمیت وړ دی څومره چې دغه خار دی ځکه چې د لرې لرې نه راغلي د کافلو پړو هم دغه بازار او چرته چې به دوی د سامان خرڅولو او اخیستلو نه پرتله د ځایي خلکو نه خوندورې کیسې هم اورېدلې نو ځکه ورته د کیسه خانې بازار نوم ورکړی شو. اسلام آباد کې د قادی اعظم یونیورسټي د تاریخ څانګې استاد او څېړنکار پروفیسر ډاکټر وقار علي شاه د کیسه خانې په هکله وایي
چې دې بازار ته کیسه خانې څه کوي چې دلته به اوتلې وې دلته به کافلې کاروانونه به پراتو تڑاؤ دوران کے بدائی تر ٹول ٹول اشتبا پخوا خو نور سے نہ ٹی وی نہ ریڈیو نہ نور سدا سے دے وقت سی رائی دے پار نور سے ذریعے وی نو بس امدا کی سخانان چ بو دے بخل کو ٹول ٹول اشتا کی سے اچو دے نو دغه وجہ دے دے بازار نوم چ دے کی سخانای بازار شو
دا کی سخانے بازار چ سومر دا زائی خلق کو سود سودا دا پار مشهور او ہم دومڑا دا سیاسی حل زل دا پار یاد دے چرتا چ دا ډیر پخوانا سیاسی جلسی ادبی غونډه او ثقافتی دستوری کیږي په 28 اپریل 1913 هم دغه شان د انګریز سرکار خلاف سیاسی خلق د یو پورمن احتجاج د پاره راوتیو چې ناترسا د زی پی اوشوي او د ډاکټر وقار شپوینا په دغه پیخه کې 260 کسان مړ شوي او ډیر خلک جوبل شوي وو
په دې ورځ باندې په 28 اپریل 1913 باندې په یو ورځ سهار 11 بجو نه د شروع شوي تر 3 بجې د شوي دي او د مړو تعداد چې کوم دی هغه 213 د ماده ریسرچ مطابق خو دی د دې نه علاوه ډېر مړي چې دي س آی ویټنس گواهان دا دا یی چې ډېر مړي لارای راغلي وی فوجي او پاغه لارو کې چتی کړی دي او هغه کابل سین نو خار سین چې کوم دی لاندې کې ورزولې دي هغه د دې نه علاوه دي
پروفیسور ډاکټر وقار علی شاه چې په خدای خدمتګار وي د پی ایچ ډی سیړنې کړی دي وایي چې د کیسه خانه بازار پیخه په هندستان کې د 1919 د جلیانواله باغ پشان یو ناوړ پیخه وا خو افسوس چې نه خو په وخت کې د دې په صحیح توګه پلټنې شوې او نو د پاکستان په تاریخ کې او په خصوصي توګه د نصاب کتابونو کې د دې خاص ذکر شته دي
دا خو یو ډیره خنړی پیخه ده د پښتنو په تاریخ کې یو ډیره هم ورځ ده خو د بد مرغي ډیر کم خلک ته خبر دي او هغه یو خو د تعلیم کمې ده بل سیاسي شعور کمې ده نو دې د وجه نه د جلیانواله باغ د واقعې نه خو درست جهان خبر دی او تر دې پورې چې لکه د هندستان تاریخ دانانو د هندستان لیکوالو علم پوهو خلکو په دومره رڼا اچولې ده چې د هندستان بچي بچي چې دی هغه نن د خپل تاریخ باندې ویاړنه کوي فخر کوي په هغه کې چې کومې قربانۍ یادوي نو په هغه کې د جلیانواله باغ د لویې پیښه یادوي په 1919 کې په 14 اپریل چې شوی وه په انګریز چې دی لکه 300 کسان مړه کړي دي
په 12 مارچ 1913 کې چې کله د هندستان هغه وخت د ټولو نلوي سیاسي ګوند کانګرس د انګریز سرکار خلاف د سیول نافرمانی اعلان وکړو او د سالت مارچ نه پسې په مالګه باندې ټیکس ورکول نه انکار وکړو نو په خبر کې د کانګرس خړو هم د انګریز خلاف یو احتجاج وکړو خو دا ډاکټر وقار علی شاه په وینا په خبر کې د کانګرس خړی دومره کم او چې حکومت ورته څه خاص اهمیت ورنکړو
دا سیدا چې دلته کې لوکل کانګرس په 1915 کې جوړ شوی دی پتے خور کے لگا یو سو حاجی جان محمد دئی علی گل خان دئی دا سے پکے ڈاکٹر سی سی گوش دئی خا امیر چند بموال دئی امیر چند بموال دا جوڑ کڑا ہو دا دخار یو سو انٹلیکچوئل ورته ویل شي انټيليجنسي ورته ویل شي روشن فکران دای راغون شو دای دا پارٹی جوړه کا خو دینا دای په خوارو ډېر پیو کې خو یو عوامي جماعت ته نه جوړ کړي یعنی دای میکسیمم ممبرشپ چې رسیدلې ده هغه په 1919 کې د جلیانواله باغ په نتیجه کې ریاکشن کې د کانګرس ممبران چې هغه یو سل او اتیا دي
ډاکټر وقار علی شاه زیاتوی چې باچا خان او دغه ملګرو دغه وخت کې د انجمن اصلاح افغانه او خدای خدمتګار تحریک بنیاد اخیو او دغه وی مرسته او ملاتړ تر لاسه کولو لپاره د کانګرس پارټي مشران هشنغر کې د خدای خدمتګارو مرکز ته لاړل او د انګریز خلاف د سیاسي مبارزه کې هغوی ته بلنه ورکړه
اتفاقا سره د اپریل په میاشت کې د انجمن اصلاح افغانه او داسې د سره چې څومره نور ارګنایز جو خدای خدمتګاری هم جوړ شوی وا د زلمو جرګه وا د دې ټولو متفقہ اجلاس په اوتمانځو کې په 19 اپریل هغه مانځل او د کانګرس مشران یو سو د خار نه لاړو چې پکې علی ګل خان شامل او پکې داسې خان میر هلالي شامل او سی سی ګوش داخله کلاړو اوتمانځو ته په آزاد سکول اوتمانځو په هغه سالانه جلسه کې شرکت وکړو ولته په سټیج باندې خلکو تخواست وکړو چې مونږ سوال نه فرمانای کې مونږ سره
ڈاکٹر وقار علی شاہ وائے چکلا پر 28 اپریل 1913 سیاسی او مذہبی ڈلو مشرانو پا کی سخانے کی دا کابل تانے پلور روان اون دا ہاگ وقت پولیس افسر سر دغا یرشوا چی گنی دوی پا تانا حملہ کوی نوزکے پا بیڑنے توگا فوز راو بللو او بیا چی سنگا دا فوز گاڑی راغلل نوڑنبے گاڑی نیخ پنیغا پا جولس ورغلو چی سوار لس کسان پا کمڑو او گنشمیر جوبل شو
لومبای آرمټ کار چې راورسېده په ریموټ کې چې دا گاډی راتاو شو سور لس کسان ورلاندې چخنی شو پاغی کې دولس خو په مکمل شو او دا نور زخمیان بس دې سره لانجه شروع شوه دې کې سمشران رامخ کی شو وغی خلق کو توی چیرا بس دا معاملہ ختم ہو او تاسو لاټ شئی پاغی کی حکیم عبدالجلیل ندوی دے اجی عدیل پلار دے رالو دے تکلیرو کو خلق ور پس چگہ نارے جوڑے کچھ نا تو دے انگریز جنٹے ہو بس بیا ور تا نور مشاران ہوئے چھ بس اجی سے پریدا چھ سا لکا دا خلق کئی گورو چھ دے سکئی
دا دا غی ظلم او زبردستے پر دے عمل کی دا جولس زنی گڑن والو دا فوز دا غا گاڑی تا اور ور تکلو او یو الغاو تلغاو جوڑ شو
اغا اڑنبے آرمت کار چھو اگر تا دای اور ورته کو دی خلق ورته اور ورته کو چرنګی دا چې زبردست کول شو چې یارا هندستانه یا د ما چې کوم ریایا دا هغه دی دومره لکه کای دومره طاقت یا دومره نافرمانی دی کای اډر ویر کو دټا سو کوم رومبه پلټن چیو اغا ګورکاو ګوروال رائفلز پنوم باندې وو ائی ته چې وې چې دځو کای اغه انکاری شو بس یک دم دی هغه کوټ مارشل کو دی هغه دی پسته 111 انفنتری چې کوم یارکشایر والا کینګ یارکشایر والا هغه را وستو
ڈاکٹر وقار علی شاہ وائے چی ہم پا دغ وقت کی مولانا عبدالرحیم پا پلزے پا مشرق کی یو پورا من جلوس راوتی ہو او دا کانگرس او خدای خدمتگار و مشرانو دغ یو حسا کولا چی نور شر فساد اونشی خود انگریز فوز لعرخا پا جلوس ناتر سا دزی پیر شوی چی دا جلوس دا گردنوالو سر سر پا کزایی دکانداران او بیگونا خلق هم پا نخشو
اڑمبوڑا تو سارا چکم داڑمبی کسان رو اور سے دل تو دارستی کسان رالو دا کسان اچھا تول پتہ ہم دے اس میں ہاں دا گیر چا پیرا کو میں گلائی کو سیچ دی پاگے کے ڈائریکٹ ڈزے کھولے گیر چا پیرا سے کورو ندی دی اگے دے بالا خانوں نہ سخز و قتل چدا نہ سای پی ڈزے مزے چر تکی دی اگے موشتے وا تا خز چی دی اگا پخپلو کورو نو کے مڑے پرتے پتے دا زو لگی دی دو درے پکیران ائی غریباں سدا کے کیو ول تک ناس تو دی دنیا دے حال او دنیا دے مافیا نہ خبرو اگم پمڑو کے مونتے شوی دی اکثریت خلق چی پدی کے مڑی اگا دګیر چاپیرا علاقو د کلو ملو والا کوم خدای خدمتگار چراغلی ودای دی اغه پته اغه نمونه اشتره د پښتنو د ګیر چاپیرا کلی چې دی اکثریت خلک دی دی
پروفیسر ډاکټر وقار شاوای چې باچا خان په دغه ورځ سره د خپل ملګرو د اشنغر نه د پیخور پلور په یو ټانګه کې را روانو چې د ناکه سره نږدې پولیس اونیو او بیا یې د سلور کالو د پاره د هندستان په یو زندان کې بندي کړو
باچا خان او دغه یوسف مرګری په ټانګه کې سره د اکبر خان اکبر د نور سو کسان دای را روانو د ناکای تانه سره دای اونیسن بوی تل چار سدی جیل تا ال تک چې خلق راجا وشو ال تک اوم دای را وچره د خلق کسینا جیل دیوال مات کی اغه زین فور رسال پور تر او وستو د رسال پور نه گجرات تو بیا د رسال اور کالا رګر سنتزمنت کی کړه به مشکات ورته ورکو جیل کې واچو
پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه وای چې دغه پیخ نه رستو د کابل دروازې ته خونی دروازه او د کیسخانه بازار ته د شهیدانو بازار ویل شو خو بیا انګریز سرکار خلق بزور د غزاینو ته د غنمونو ورکول نه منکل او بیا چې کله یو ځای دکاندار د درویشتم اپریل ناوړه پیښه په یاد کې په شهیدانو چوک کې یو بوتکی جوړ کړو نو نه صرف یې دغه دکاندار سزاوار کړو بلکې هم دغه پلاس یې هغه یادگار ړنګ کړو
دې دې پس تاسو په دویمه درېم اورز دلته کې یو دیوچې میوې دکان یو اشک شا نو ویدو اگر آلو دلته کې را کوم ځکه چې دې ډېر شي وی کوم ځکه چې په یو ځای باندې دلته کې شهیدانو یادگار جوړ کو دلته کې مضمونه پکې وشو دغه وشو نو چې را دات چې دنو دا خونی دروازه را او دا شهیدانو بازار شو بس فورن هغه گرفتار کو راي وس هغه باندې کوم یادگار چې هغه جوړ کړو انټي ورته ور کا فوټوګرافر ورته سرکاري موجودو هغه ګنټي باندې په زور پاغه باندې خپل دغه خپل په وړاند کو تصویر
ڈاکٹر وقار علی شاہ وائے چی دا کسی خانے بازار دا ناوڑ پیخی دا پلٹن دا پارا ہغا وقت درے کمیٹے جوڑ شوی چی یو دا حکومت لعڑخا او نوری دا کانگرس او دا خلافت لعڑخا وی خو بیا دا حکومت لعڑخا سیاسی گندونو کمیٹو او غڑو تا دا ازاد پلٹنو مکا ورنکلشوا او دا حکومت لعڑخا پلٹنو کی اویلی شو چی پا دا غا پیخا کی صرف سلوی کسان ملشیویو
بیا فرنگی چی دے اگه یو دو ججان یو دی مدراس آئی کوٹ یو دی بمبئی اگه تا سلیمان پینکریج رپورٹ گئی پاگه که دی لکلی چی را سلویخت کسان ملشیوی دیو اگه نم کم ہو سچی دی نو مصیبت دارے چی دا نور رپورٹونا اویلیبل نو خلکو تا تو دی کانگرس تاریخ داران چی دی اگه ام دا سرکاری رپورٹ پیش کرے وی
او اوریدونکو د درویشتم اپریل 1913 دغه ناوړه پیخه پیښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبنه سیاسي مبارزه ګڼل شي او دغه د هندستان جنلیاواله باغ چې 400 کسان پکې مړه شوي وو پایستوګه وړه پیخه نه وه. خو د بده مرغه نه خو په صحیح مانو کې انګریز په وخت کې د دې پلټنه شوې او نه بیا د پاکستان جوړېدو وروسته دغه د کام شهیدانو ته څه خاص پیرزونې وړاندې شوې، بلکې دغه یې په یو منفي انداز کې کام ته وړاندې کړې. ډاکټر وقار علي شاه وایي په کار ده چې د کیسه خانه بازار د دغه شهیدانو په یاد کې یو لوی یادګار جوړ کړی شي او نوی نسل ته د دغه پیښې اصلي حقایق وړاندې کړي، او لکه د هندوستان په شان د برطانیې حکومت په دې مجبوره کړي چې د پیښور په خلکو او پښتنو د دغه ظلم او زیاتۍ په سفارتي توګه معافي وغواړي. تر بل اونۍ پورې خپل کوربه خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای په امان.
خبر ستاسو دے جانانا پہ خبر ستاسو